آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي یو شمیر اوریدونکو له وزګارۍ نه شکایتونه او سر ټکولې دي د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ورکشو ځانو د پروگرام لاندې برخه هم له یاد ما باسي خو پایل ستاسو په پیغامونه کو
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه زه محمد ولی د هلمند ولایت څخه استاذ سره د پیغام پرېږدم موږ د افغان بیسیم د مخابراتي شرکت څخه یو غوښتنه کوو چې د هلمند ولایت په ټولو ساحو کې افغان بیسیم مخابرات انتنونه لري خو متاسفانه ډیر کمزوري دي او د کلونو راهیسې د انتظار شېبې موږ حسابو چې د دې مخابراتي شرکت څخه ش خدمات ترلاسه کولې متاسفانه چې هغه په هماغه پخوانی حال دی هیڅ د شکېدو خاطر تللې نه دي ډیر ځای په دې موږ د هلمند ټول ولس افغان بیسیم مخابرات مشرانو څخه د هیله کوو چې زموږ لپاره د خپل خدمات یو څه په ش ډول کې ډیر کمزوري دی لته اته په واټه کیلومټري کې د ساده زنګ وهلو کیفیت هم ډیر کمزوري نو دلته پراخه ساحسته د شتون ست چې الته خو بيخي هیڅ کار نه کوي نو موږ د افغان بیسیم مخابرات څخه د ټول هلمند ولس د غوښتنه کوو چې زموږ لپاره خپل خدمات یو څه برابر کړي او په ش کیفیت کې وړاندې کړي
دا ازادي او اوریدونکو د پروګرام مندرنو قدرمنو اوریدونکو سلامونه میومنه محمد انیف الهام یم د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپینو مرانو اوسیدونکو د چ سش کال د انزور اصلات نور په خلاصېدو دي متاسفانه چې سش کال اصلات ډیر زیات کمزوري ول د پخوا په پرتله ځکه سش کال تقریبا په امدې سیمه کې څلور او امده مرزو شتون درلود چې د جړی په نوم مرزو لو چې کله انزور اومي په دې وخه په باغ باندې ګډیږي انزر خلاصوي هم دارنګ یو بل مرض چې سپیر غوژې ورته ویل کیږي هغه د آب او هوا سره تړون لري چې کله آب او هوا خراب وي په همدې وخت کې انزر دغه مرض کوي او بیا هم انزر اصلات نه کوي دغه ترڅنګ یو بل مرض چې ولو کوي ورته ویل کیږي دلته په دې سیمه کې انزور تني داسې یو قسم دانی کوي هغه دانی بیا داسې سرشناک او بکوي چې دغه تنه وچوي یا به خې داسې کمزوري کوي چې هغه د دې کانل لري چې انزر دانه په خاکري نو دا هغه الهتونه او هغه لاملونه ولا چې متاسفانه چې سش کال زموږ په سیداتو کې ډیر زیات کمی راوستلې ده داغه ترڅنګ بازار ډیر زیات کمزورې ده د پخوا په پرتله په همدې وخت کې به پخوا د انزور بازار ډیر زیات ګرم ولو به بیلوري ولې قیمتونه بیلول ول خو سش کال به ډیر کمزورې دي قیمتونه کمزورې دي بازار هم داسې چندانی نه ځلېږي نو خلک او د دې سیمې بزګران ډیر اندیشمن دي متاسفانه چې په دې برخه کې هیڅ نو موسی لامدې بزګران سره کومک نه د کړی چې دغه بزګرانو ته روزنه ورکړي د همدې مرض اغیلت کشف کړي چې دغه مرض له چی څخه را پیدا کیږي ولې را پیدا کیږي او ولې دومره ډیر ده نو دغه هغه ستونزې دي چې زموږ بزګران یې لري روزیات ستونزو سره مخ کړي دي زموږ له موجوده نظام همدارنګه د کرهنی د وزارت د ځینو مؤسساتو څخه هغو مؤسساتو څخه چې په همدې برخه کې کار کوي دا هیله ده چې باید زموږ بزګرانو ته سیمینارونه برابر کړي زموږ بزګرانو ته روزنځایونه برابر کړي ترڅو زموږ بزګران وروزل سي مسلکي سي په همدې برخه کې کار وکړي چې په لږ مصرف ډیر حاصلات لاسته راوړي او تر ټولو یو بل ستونزه چې ول هغه د وبو نشټون ولو دلته بزګران کارونه کوي باغونه دی په ډیر تکلیف باندې برمی وهي چې کله انزر د اصلاتو وخت رسیږي په همدغه وخت کې د دې برمی وچیږي او بل اسوري لکوي او خپل اصلات خپل باغونه له وچېدو سره مخامخ کیږي
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو امید لرو چې د ریډیو ټول ملګری په خوروغ جوړستي هله کوم الله تل خات آباد لره نومي اتورمان د اوسېګو پختونخوا کې 400 افغان مهاجرین دلته یو موسسه و آی او ایم راغلي د نوې موسسه ده دوی د افغان مهاجرینو سره مرسته کوي نو کمپونو کې چون کې مرسته کړې دی هغه ډیټا ټوله کړو بیا غو سره وختن په وختن رابطه کوي نو اوس د کمپونو نه بهر دوی افغان مهاجرینو ډیټا ټوله کړې ده. نو ډیټا تقریبا کال یو نیم اوسو ډیټا ټوله کړې ده، تر اوسه پورې بیا غو سره سمرسته و نه شو. نه هیله لرم چې زما آواز به تاسو دا غوی ته ورسوي او موږ ته به جواب ملو شي چې آیا دوی دا کوم ډیټا ټوله کړله. نو نن پورې رابطه نه ده شوې او ډیټا ټوله کې و چیرې تاسو سره موږ کومک کوو امداد کوو او بیا پتهونه لګي نمبر مغز دی او تاسو به موږ زنګ وو تاسو به بیا راځي. نو هیله لرم د تاسو نه چې زموږ آواز تاسو ته دا غوي تور سوي او غوي تر پتا تاسو کم جواب ملو شي او بیا موږ سره شریک کړي.
السلام علیکم سلطان محمد امر د ننګرهار د ګوشتي ولسوالۍ نه سر تماس کې مخدوده کې چرو جوړ وایستې اون پیغام ازادي راډیو ته دا و چې سو اخمر کې ایران کې ونیول شو بیا چې کله اردو گاګان ته ویوړل شو هلته ډېر سخت سلوک او دغه راسره وشو. نو مطلب دغه و چې د ایران او کم د پاکستان ته افغان مهاجر دي، افغان کډوال دي، دې سره ډېر سخت بد سلوک کیږي او ډېره بده رویه کیږي. نو موږ چې کله په اردوګاه کې وو نو موږ به یاسې برنه هقه به درې ساعته به نور ته کینولي، دوه نیم ساعته، دوه ساعته، او بیا به دغه شان د وهل ټکول به هم پکې وو، پیپونه به ورسره وو. نو ډېره بده رویه او بد وضعیت کېدلو دی هم د ایرانیانو د خوانه او هم دغه لاره کې چې راوړلو دغه کوم بسونو کې بچو دغه هلته به مسکر ورسره و بیهې بی لاره کې موږ دغسې دغې آزاد هغې ته نه پرېښودلو، لکه مثلا تشناب ته لاړ شي یا تش جوابي چی ته لاړ شي. نو دغه ډېر مشکلاتو سره موږ مخ شولو. نو زموږ دغه خواست دی دغه دا دی چې اول وطن کې کاری زمينه برابر شي، وطن کې کاروبار نشته، د کار زمينه نه ده برابر، ټوله خلک په وظیفه ورکول کېږي چې څوک د خلکو سره خپلواني وسی او دغه وسی، نو قاریان وسی، نو خلکو ته وظیفه ورکول کېږي، بلې چاته وظیفه نه ورکول کېږي. وضعیت ډیر خراب دی. نو زمونږ دغه پیغام وخت دی چې زمونږ دغه پیغام نشر کړی شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مر سلام نیک ہلیت رامات زادی ریڈیو ٹول کار کوم خبر دوم متور سی جان احمد احمد ایران سے مسج در تک مر واڑو چدا زم مر آواز امارات پر ور سی ر ایران کی ٹول پاسپورٹ یعنی وکی جا کو چا یان چ رغلی دا خیر دی بے مدرک دا کم گسان چ مدرک لری پاسپورٹ لری غم پاسپورٹ ته یی هیڅ اعتبار نه ورکول کیږي او یازي پاسپورتونه اخیسته کیږي سره وکیږي د ایم بیا برته بس ډیر په جبر سره رژیم دی پاسپورت هیڅ اعتبار نه لري دلته.
د ازادي رادیو ملګری جوړ یاست په خیر یاست خیرات تکرار ده دائم جوړ او روغ لره دغه ورور له کلات سره وو زیات کلات شاجوی ما بین دغه ورور سره کې څه دور میاش کیږي سره ولې ده ز خپل ډرایور يم 580 چلوم دا څه قیامت ته دا ویډیو یو اړخ په لوګوره د غال وې مو مریضان را سره وې زنانه را سره وې سپینګری را سره وې دا د مو غاک کوم ورور چې بیا ور ساو ډیر د باندې بم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ د ازادي رادیو ټول کارکونکو دا وړاندې کوم زه عبد الله جان یم د بغلس ولې د غرمش ټولت کلی څخه ستاسو په مسکه. نو لکه څنګه چې تاسو ویلي و مخکنه دغه سي ځانونه مشتم ډیر اړوشتو په غورمش ولسوالۍ کې. د غورمش ولسوالۍ اکثر خلک چې دی هغه مالدار دي. نو په تیر ژمي موسم کې چې کوم ډیر غټ توپانی واوره سوی و په هغه واوره کې اکثر مالدار ډیر زیانمن سوي و. داسې کورونه او داسې خلک ما په خپله ولیدوله چې مثال خپل مالداري او میژې وبسې چې کوم ځای ته بېولي وه واورې سوي وي هلته هلته تر واورې لاندې سوي وه، د چا لس سل وي، د چا له 50 وي، ټوله درایې وه هغه ټوله تر خاورو تر واورې لاندې سوي وه. نو داسې ورته پیښ ډېر پیښ سوي دي خصوصا په غورماش ولسوالۍ کې. او بله ستونزه چې مکمل ټوله ولایت لري هغه د بادغیس ولایت د سړک نه پخېدو لامل دی چې اکثره وخت مریضان پیدا کیږي یا هم نور کوم ستونزې ولري. یو داسې کوم پوخ سړک نه لري چې ډاکټر ته په هغه باندې رسیدګي وکړي، نو د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو مینوالو ته سلامونه نیکی هیله وړاندې کوم. الله تعالی دې وکړي چې روغ او جوړ اوسې. واقعیت هم په افغانستان کې ستونزه شته ده د اقتصاد لپاره او مشکلات شته. موږ له هغه تجاران سره سرمایه گزاران څخه هیله داده چې په افغانستان کې د هغه چا چې اقتصادي مشکل وي او بې وزله وي د هغوی سره لاس نیوی وکړي او همکاري ورسره وکړي. او د موسسې څخه هم دا غوښتنه ده، هغه موسسې چې په افغانستان کې فلم کار یا خدمات کوي ولس ته، دوی څخه هم دا هیله ده چې د دغو بې وزلو سره چې هغه په هر ځای کې وي، په هر ولایت کې وي. افغانستان داسې ولایت ده چې په هر ځای کې جګړو ځپله ده او روغتونو طبي پیښو دی ځپله ده. د ټولو اړخونو څخه دا مهمه ده چې پوره همکاري ورسره وکړي او لا تر دې ښه همکاري ورسره وکړي.
اوریدونکو، دا وستاسو پیغامونه په دې هیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي، هغه ستونزې چې یاد شوې هغو ته د حل لارې چارې ولټوي او کوم سپارښتنې مو چې وکړي په هغو سپارښتنو باندې عمل وکړي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د آزادی رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500
او سم راځو د ورکشو ځانو د لاټ پروګرام لاندې برخه ده چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
قدرمن اوریدونکو سلام، د نن ورځې د ورکوسو وازیزانو د پیغامونو په سر کې د یو اوریدونکو یو لیکل سوی پیغام درته ولم چې د خپل رکسیوی عزیز پلټنه کوي. هغه لیکي: قاری شفیع الله د مولوی شفیق الله زوی، د بدخشان ولایت د شهر بزرگ اصلي اوسیدونکو او په اوس وخت کې د کابل د گردنې کرتې سخی اوسیدونکو، د څلوېشت ورځو راهیسې لکوره ورک او نادره کړي. کچاته د قاری شفیع الله په اړه معلومات وي په لاندې شمیره دی اړیکه ونیسي: 00 00 18 15 1. د شمیره تکرار: 00 00 18 15 1. مننه.
د ازادي رادیو ټول کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د قندار ولایت څخه د تاسو پیغام پیژم چې د بلخ ولایت او د ادارې په ولسوالۍ کې زموږ قریب دی چې حکیم خان نومیږي، چې درې بچان لري لکه عبدالله، عبدالحمید او عبداللطیف. او عبدالله چې و ازما ام سیمپیو د دوه درې کار کې چې شمیرې را څخه د سخت وتل دي د سیم کارت څخه، نو دا اله لرمه چې دی کچیر دوی ما خپل ځغ اوري او حسین عبدالحمید او عبدالله، نو د خیر سره د هغه شمیرې د ازادي د رادیو د لاري نو دی ز خپل شمیره پیژمه کچیر دی یا بل څو نور قریبا د نږدې دا پیغام واوري دی، نو لوست وکي او ما سره تماس نیسي او خپل شمیره په لاره پیغام کې پیژمه چې سیسي شلوخ منو د ازادي رادیو څخه دغه خواهش لرمه چې دا په سو واره نشر کی. نو شمیره ته اعلانوم: 0 0 3 0 5 0 0 8 0 0 0. نو خدای دې وکړي چې دا پیغام د ازادي رادیو د همکارانو لخوا سره نشر شي. نو رسات وخت نه نیسم. السلام علیکم، با احترام.
السلام علیکم، د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. اور سره سلام دا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی ښکلا مخ کې وتلې د کور او بیا ته درکو پته نه لګي اوس پورې. نو که چې ته معلومات یې په دغه شمیره باندې را سره اړیکه ونیسي: 0 00 00 08 09. بس د اسلامي او انساني او افغاني مهرباني د وجه نه دي موږ سره اړیکه ونیسي. او که د ازادي راډیو د خپرونې نه کوم پیغام پور کړی هم موږ ته ووایي. او نن رمضان دی په قوم زارا دی مجاهدینو وخت کې د مجاهدینو ته تسلیم شوی او بس دا وخت موږ سره شوی و چې موږ خپل کور ته ځنځم بیرته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ورکسو ځان او کارکونکو اوریدونکو څنګه سټولس په خیر اس تایر روشان تاتم یو ځانګړی سلام کوم. احمد کنداری خبره کوم د هلمند ولایت تګریش ولسوالی سره. زموږ د کاکا زوی ورکسو دی چې د تل سو کلو دی نو تقریبا د لاس کال کیږي. د تل سو کلو د شلو کلو پر شاوخوا دی تقریبا د لاست بولس کال کیږي. ته خپل کور نه ترکه سوې دی د کندهار د باغ پول ولسوالی باغپل خو د باغپل په سیمه کې د ومی حوزه په سیمه کې نو د لیته ندرک سوی دی د خپل کورسه. نو تر دننه پورې بیا د مړو د ژوند دي درک نه دی معلوم سوی. نو ما اوس دا پیغام تاسو پرې شوی هر ملګری پیدا کړی یا معلومات ورته نو زموږ سره دی په دغه ټلیفوني شمیرو تماس ونیسي 0 3 0 5 9 8 و 1 0 و بل شمیره سلام د 0 3 9 2 3 و 9 و 3 0 0 9 5 7 1 0 1 9 3 9 2 د خدای په امان ویلو د چې ما پیغام نشر کی.
السلام علیکم. تاسو د شانګو کارکونکو اوریدونکو سلام. په دې لږ جوړ وغواسه مننه په سمونه دا چې پرونه جوړه کړې ده. زبر د ورکو څو اجزانو لپاره دا پرونه مو جوړه کړې ده. به ښه پندور کار دی. زموږ یو دوه سورک دی د مصطفی په نامه د فراه ولایت نردری ورسالی اوسیدونکی دی. د پلار نوم یې محبوب شاه کا دی. او که هر څوک په دې اړه معلومات لري یا د چا لیدلې نو زما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګه کړي. ټلیفون شمیره د سوام 0 0 0 2 8 0 0 2 شمیره یو ځلې بیا وایم 0 0 0 2 8 0 0 0 2 مننه د خدای په امان.
السلام علیکم. د شمزور مصالحه خبره کوم د فلایلی د کلی د زیندین کاکو زوی د جمهوریت جغرافته که څوک معلومات لري او څو په کندهار کې د کدی په خپل ځما راوړ دي. ما پر دغه شمېره کې زنګ راتووی چې تر څلور اویا اووه سوه شپږ څلور سوه څلور پنځوس اووه دا مسلح شمېره ده. تر بله بیسه شمېره باندې که زنګ راتووی که زموږ غږ اوري یا زموږ پیغام څوک واوري او که همکاري راسره وکړي هغه شمېره بیسه شمېره ده 0 0 2 0 3 0 2 0 په دغه شمېره کې موږ ته زنګ ووایي که هر چېرې د زموږ غږ اوري یا له ده سره ملګري نور څوک وي څوک سره شناخته وي د ته نوم د میرا په دین د زینالدین کاکو زوی او
السلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. تایر روشن صاحب تاسو ته یو ځانګړی سلام وایم. د ورکسو اجزانو د خبرونو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم چې زما ژغه اوري. زه احمد کندری د افغانستان د هلمند ولایت تګریشت ولسوالی زموږ د یو اکازوی ورکتی چې د شپاړس کاله کیږي د کندهار د باغ پل د سیمې د اومي حوزې د په سیمه کې نادرکه سوی دی. نو تر اوسه بیا چا ته معلومات نه دی سوی. د عصمت الله په نامه دی د اتلسو کلو دی. نو اوس تقریبا خامخا د غونې شپاړس کاله پنځلس کاله وخت کیږي دی نادرکه سوی دی. نو که چیرې چا ته معلومات یې تاسو ته مننه. زما ږغ څوک ستاسو ته خپرونې د لارې اوري یا چا ته معلومات یې نو از ما سره پر دغه ټلیفوني شمیره تماس ونیسي 0 0 9 5 7 1 1 یعنې 0 3 0 5 9 8 1 یو یو هم سلام شمیره ده 0 3 9 3 0 4 3 3 3 نو زیله ده چې زما پیغام نشر کی خدای په امان.
السلام علیکم دا زدید راوی ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکو عبد الله خلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیر مکاریز سیم ستاسو پرېږدم. هغه د ورکو عزیزانو پرونه کچې رسا د ازمش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان چې دوه کال کې شدلې دی، کله یو ځای شي چې کور مېلته دی، کله بل ځای شي چې کور مېلته دی. نو که د کوم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو اړیکه ګیر کې 0 0 0 5 0 9 1 5 2. یو ځل بیا هم شمېره درته وایم 0 0 0 5 0 9 یو و پنځه او دوه. هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. سلام.
السلام علیکم ورحمت الله. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. محترم دغه ماشومه بیګاره ایسته د بیدرکه شوې ده او هیله تاسو دغه خبر خپور کړئ چې د دې کورنۍ پیدا شي. د بیګاره ایسته بیر نادره کده او د 213 کابل د قسیمه کې ده او د چایبي بس ودا نمبر باندې رابطه بیا وکړي. السلام علیکم.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د وی ماشوم انجلۍ عکس په واتس اپ کې ایښی دي چې دغه انجلۍ عمر د 14 څخه تر 15 کال پورې اټکل کېدای شي، خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم، نه دغه ماشوم نوم او نه هم خپل د ټلیفون شمیره ویلې ده. خو زه دغه ورور د واتس اپ شمیره تاسو ته لولم. کچيري کم څوک د کومي ماشوم انجلۍ په لټه کې وي وکولای شي داغه سره اړیکه ونیسي. خو که دغه ګران ورور پر راتلونکي کې خپل نوم، ادرس او د امکان په صورت کې د دغه انجلۍ نوم موږ ته ذکر کړي نو ډیر به ښه شي. مننه. د دغه اوریدونکي د واتس اپ شمیره 0 0 3 9 1 4 1 2 6 5 و. شمیره بیا تکراروم 0 0 3 9 1 4 1 2 6 5 و.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند څخه لاله د واتس اپ پر لیکه پیغام پرېږدم. زما یو خوری دی د اسماعیل جان په نامه دی، نو تقریبا د 3 4 میاشتې کېږي تقریبا چې ورک دی. د کور څخه خوابه دی وتلی دی، 12 کاله عمر لري. نو که هر ورور ته یو معلومات یا اصلا کې د کندهار کې د عظمادت په سیمه کې هلته اوسیږي، نو د کور څخه نادره کسوی دی، د پلار څخه خوابدی سوی دی. نو د مهربانۍ له مخې دی هر مسلمان ورور ته که چیرې معلومات وي نو زموږ سره دی په دغه ټلیفوني شماره باندې معلومات وکړي. زما د ټلیفون شماره ده 0 3 1 0 0 9 1 3. یو واري بیا 0 1 0 3 1 0 0 9 1 3. نو د مهربانۍ له مخې هر مؤمن مسلمان ورور ته چې معلومات یې مهرباني دی وکړي موږ سره د پلار شماره اړیکه ونیسي. په خدای په امان.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو. زما د اکا زوی د غلام ایدین په نامه باندې د 4 کاله کېږي ورک دی. که هر چاته د دغه په اړه معلومات یا د مړه یا د ژوندي کوزده مو ورته کړې ده، که هر چاته معلومات یا د مړه یا د ژوندي د ښځه د پلار پر کور پاته ده، موږ ته دې په دغه شمیره معلومات راکړي. په ټوله نړۍ کې هر چاته معلومات 0 0 0 4 2 2. بل نمبر دی 0 2 3 6 5 6 3 7 8. ځای وو د کندهار ولایت خاکریز ولسوالي باجلیل کلی. بالا ورور چې هر چاته معلومات یې د محمد لالا زوی دی، د محمد شفیق حکام لسید. هر چاته ورور معلومات یې ورور په کار چا دا معلومات راغی 50,000 افغانۍ انعام ورکوم.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکې لې وړاندې کوم. بعد سلام تغیو زامد سره وباسي. ایران کې قدس نادره کسوی ده لازم بای زوی ده مزار شریف په ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه دوه درې میاشتې کېږي پته یې ډکه ده څوک وایي چې وژلی یا ده څوک وایي چیرې ده دا باید چیر کوي درسره ښه وخت ولرئ یا لامل سي
ګران وروره تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتساپ شمیره نه و ذکر کړي نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتساپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومېدله ولم کچیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړي او یا دغه په حقله معلومات ولري تر څو دغه شمیرې ته زنګ ووهي شمیره په دې ډول ده 00 درې نوي 5 1 2 0 3 5 شمیره یو ځل بیا تکراروم 00 درې نوي 5 1 2 0 3 5
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د آزادی رادیو درنو محترم اوریدونکو او همکارانو ته سلامونه زه اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه په خاصه توګه د آزادی رادیو همکارانو ته سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي لکه تای روشان صاحب پر داسیال خور اجمل خان صاحب تاسو ته سلامونه زموږ یو رک سوي دی تقریبا یو میاشت کې د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ د شاپشتي کلی د چاګولی د سیمې څخه نادر کسوي دی ولسکلن ځوان نوم محمد طایب دی د اج محمد سا اخوند مرحوم زید دی د اج فیض الله اکا مرحوم المسید دی چې د نیمروز ولایت د لارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولی سیمې پر طرف د حرکت راکړی دی نو دا مګه سیمې څخه نادر کسوي دی نو که ار مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وی یا درک وی د ډیر همدردی مسلمانۍ لمخه څخه د زموږ سره پرلاند شمیرو اړیکه ونیسي او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس کچیر تاسو درک پلری یا مو ځل دلی اټمیز زموږ سره معلومات سره کې ځکه چې کورنۍ ډیره سخت ورپسې خبره تقریبا یو میاشت کېږي چې نه درک سوي دی الک چې ډیر ځیرک ځوان دی نو دا چې موږ ته معلومات نسته ولا عالم چې کومې خواته بدللې چې په کومه سیمه کې وي نو تاسو را سره دا غم کاری وکړئ چې کچیر تاسو په سیمه کې تاسو یې دلی یا درک لري زموږ سره پرلاند شمیره اړیکه ونیسي لبرنۍ زما شمیره ده 0 0 1 1 4 2 8 1 9 شمیره خپل شمیره زیر یو ځل بیا هم درته تکراروم 0 0 1 1 4 2 8 1 9 او همدارنګه د دوی د کورنۍ شمیره ده 0 0 5 1 4 1 8 2
اوریدونکو دا پروگرام همدلته پای ته رسو یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان فریده سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړو تر بل خبرونه مو پلوې او بخون کې خدای سپارم
په اورزګان ولایت کې د ترافیک ریاست مسولینو لوري په دغه ولایت کې د موټر چلوونکو لپاره د موټر چلولو وړیا شونیز کورس پیل کړی د اورزګان ولایت د ترافیکو مدیریت مدیر شاغلی ننګیالی ویسال وای موږ د دې کورس په پیلولو سره هڅه کوو چې په دغه ولایت کې د موټر چلوونکو مهارتونه لوړ کړو او د ترافیکي پیښو مخه ونیسو نو موري وای په تیرو کلونو کې زیات شمیر موټر چلوونکو ته بل ازموینې د موټر چلولو جوازونه ورکول سوی و چې دا د پیښو د زیاتوالي لامل سوی و
تقریبا 14000 موږ ته روزلیدي په دې سره که دا تخمینا وای چې دا د پیښو ګراف تر ډیره هدا پورې ښکته راغلي دي یعنی ټول هغه استادان چې ترنسیو دي هغه خوشاله دي او هغه اصول چې موږ ته شوډل دي هغه اصول مراتي او تر ډیره هدا پورې خپل ځانونه د ترافیکي پیښو څخه ساتلي دي
په افغانستان کې د ترافیکي پیښو لامل هر کال زرګونه کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي د نړیوال روغتیا سازمان د راپور لمخي په افغانستان کې هر کال په تخميني ډول ل 3000 څخه نیولې تر 4000 پورې کسان د ترافیکي پیښو په نتیجه کې مړ کیږي د دې ترڅنګ ګڼ شمیر کسان د ترافیکي پیښو لامل ټپيان کیږي هم چې د دې پیښو لاملونه په سړکونو کې د خوندیتوب معیارونو نشټوالي د موټر چلوونکو د مهارتونو کموالي او د ترافیکي قوانینو نارعایت دی د اورزګان ولایت اوسیدونکو او موټر چلوونکو هم د ترافیکو ریاست د دې اقدام هرکلی کوي
ډېر خوشاله د ترافیکي چې ډېر کمیږي چې شه کړی چې دا روزري دي موټر چلوونکو د فار په وای چې اواز یې ځات پکا دي ته یې نه بیا وښی دی بیا سان خو ګوري بیا د استاد چلاو ګوري چې په څنګه ښه چلی ځکه اوس حال اورزګان کې معنی
دا کم عمر ماشومان ډیر مټران چلی مثلا دی خو بالکل په دې باندې پویژ نه ځکه چې دی ترافیکو مدیریت مراجعه کوي بلغه لیسنس نور کوي او بل خبره دا ده چې په شهر کې مثلا د دې چلاو بای چې بند
د ازادي ملمه
د ازادي ملمه پروگرام اوریدونکو شی چاري اسمت سروانیم د پروگرام ته مو هر کله کوم نن مو ملمنه یو داسې افغان ده چې ل کمکینی اروپا ته تللی حالت لوی شوی او زده کړې کړې دي د خپل شخصي تجارت ترڅنګ ل کرکټ سره مینه لري او د کرکټ لوبغاړي ډیر تشویق کړی دي زموږ ملمنه دیوا پتنګ به مو په تصویري رسنیو کې ډیر لیدلې او مرکې به مو یې اوریدلې وي خو د هغې له شخصي ژوند سره شاید ډیر بلد و نه اوسي هغه ته مې په پیل کې وویل چې د خپل لومړني ژوند په اړه تاسو اوریدونکو ته معلومات درکړي
زه په افغانستان کې پیدا شوم د کابل په ښار کې مور مې د وردګو ده او پلار مې د خوست یا زه ډیره وړه راوتلې ما تقریبا د شپږو کالو ما چې د افغانستان راوتلې استو نو زما ټول زده کړې په لندن کې شوې دي همدلته مې مکتب وې بیا پانتون ته راړلم وروسته له پانتون نه بیا خپل ماستری مې وکړله او وروسته له ماستری نه مې خپل ډاکټرا وکړله نو زما ټول زده کړې په انګلستان کې شوې دي
شایز موش یوش میرا ویدون کو ته چې په بهر کې مشت افغانان لنیشی نه دی لیدلی خصوصا د حقوقي ماشومان نو لدینی دی خبر چې دلته په اروپا او امریکا کې ډیرو ماشومان خپل مورنۍ شبه یا هیره کړی دا او کې هیرم نه ده نو صرف ابتدایي خبري پې کولې شي واخله راشه وخره په نورو مسایلو باندې په خپل شبه خبرې نشي کولای ځکه چې د در شبه پردې ده دوستانو هم سنفیانی نور دي اما تاسو لنیک مرغه خپل شبه نه ده هیره کړی دلیل سو د مور پلار کوششو ک تاسو خپل مینوه
بالکل د مور پلار زحمت خو پدې کې غړترین رول پکې لوبوي موږ په کور کې چې خبرې بم څه وخت خواندي ورونو په انګلیسي باندې کولې نو مور پلار بم نه پرې خولو چې په انګلیسي باندې خبرې وکوي تاسو خو په مکتبونو کې خبرې کوي په انګلیسي باندې په خپل کتو کې پښتو خبرې وکړي نو ډېر به تشویق کولو مور پلار مې په انګلیسي باندې سم نه پوهیدل نو موږ به وختل څه خبرې ورسره وکړو نو مجبور و چې پښتو ورته زده کړو چې دوی زموږ په خبر باندې پوه شي نو زموږ د پلار او د مور ډیر زحمت زموږ سره وای سره ترڅو عام خپل ژبه وساتو او دغه د څنګ سره په لیکل وست کې هم زموږ سره ډیر زیاته مرسته دوی وکړه زموږ په ځکه کې سروان صاحب په هغه وخت کې چې پلار به زموږ سره کار کاوه چې پښتو ژبه لیکل وست کړی نو ما ورته وی زه خو په انګلیسي کې اوسېږم نو زما به در ژبه څه په کار شیده لیکل وسته زما څه په کار شی ولی موږ باندې دومره موږ زحمت ورته وباسو نو دوی چې د تاسو مورنۍ ژبه ده تاسو باید د زده کړې وي کوم ورځ راځي او تاسو ته یو څوک وی چې د تاسو مورنۍ ژبه ده ول ونه یاد ولي کا او ته وی لیکل او لستل نه شی بیا ستا چې هر څومره زده کړې پورته وي نو ته د غوی پسترګ باندې کېدی شي چې یو نالوسته انسان راشي نو ما غوا چې بیا زموږ سره غوی به خپل د کوره به زموږ سره کار کوله په کور کې به خلک مکتب باندې ته جوړ کړای و چې موږ خپل ژبه نه یېری کو او دغه د څنګه سره لیکل وستم هم زده کړې وي
او بیا په دې موده کې تاسو افغانستان ته تګ راته کو
ډیر کم د خاطر چې جنگونه او په وختونو کې نو ډیر کم بدلو راتلو بیا نو څه وخت به چلو ډیر کولونه وروسته بدلو خو دلته په انګلستان کې بیا افغانان وو چې غوی زموږ دوستان وو دوه غوی زموږ ډیر رفتمه ډیر زیات وو او دغه د څنګه سره لکه اوس موږ په کور کې صرف پښتو خبرې کوو خو دری ژبه هم هم سایګانو نه د دوستانو نه د خپل مرګریو نه د دوی نه زده کړی دا نو په دوار ژبه باندې بالاتیات که څه هم زه د افغانستان ډیره وړه راوتلې مخ په دوار ژبه باندې مې خپل ځان خبره بلات کړای دی
ل کرکټ سره مو څنګه مینه پیدا شوه
د کرکټ سره زما مینه د غوړز نه پیدا شوه چې زه په سفارت کې ومه اته مې کار کوله نو د کرکټ ټیم راغیا نو په دې وختو کې کرکټ ټیم دومره خلکو نه پیژندل او نوې دوی د انټرنیشنل سټیج ته راوتلی وو، نو ډیرو کمو خلکو هم باور ورباندې درلود او هم علاقه درلود ورسره. نو سپارت کې زه چلته وم، زما سره تماس ونیول شو او دلته کرکټ ټیم راغلی دی که دوی سره تاسو لیدنه وشي او دوی را دعوت کوي سپارت ته. نو زما په زړه دی په هغه وخت کې زه د سفیر صاحب سره مې خبرې وکړې، ما کرکټ ټیم راغلی که دوی را دعوت کړو. هغوی بیا خوشبختانه وایي چې ولې نه، دا ښه خبره ده. نو وروسته هغې نه چې موږ دوی را دعوت کړل او دوی سره هم ډېر ښه رفتار ورسره وکړه، دوی هم ډېر خوشحاله وو. نو ورو ورو زه کرکټ ته مې هغه جالبیت پیدا شول، ما به دوی ډېر تشویقول، ډېر زیات مې تشویقول، خو دوی تشویق ته په هغې وخت کې اړتیا درلودله. نو هغه وه چې په کرکټ مې هم ځان پوه کړله او کرکټ سره مې مینه پیدا شوله. او د هغې د څنګ سره فکر کوم چې زموږ هغه هلکان چې کرکټ یې کول، هغوی ټول د همدغې وږي وو چې د دوی سره هغه افغانان چې په خارج کې دی مینه ورکړي، هغوی ته تشویق کړي دوی، خصوصا چې دوی بیا مختلف هیوادونو ته ځي. نو اکثره وخت دوی چې په هغه وخت کې به تلل مختلف هیوادونو ته، چا دومره هرکلی نه کوله ورته. نو موږ ډېر ښه هرکلی ورته وکړل، نو هماغه شوله چې بیا نور هیوادونو هم بیا ورو ورو چې موږ لیدل چې دوی هغه بریاوې زیاتر را ترلاسه کولې، توجه ورته را پیدا کړله، سفارتونو ورته توجه پیدا کړله. نو زه فکر کوم زما هغه علاقه هم دمغې د سفارت له وخت نه پیدا شوله ورسره.
بیا تاسو نور هیوادو ته هم سره لاړی چې کله په نور هیوادو کې دوی مسابقې وي؟
زه به تللی ما په داخرو کې به ورسره تللی ما، صرف د تشویق په حساب باندې څو ځله تللی یم. نو زیاتره ته نشوای تللی د خاطر چې ما به کار کوله، خو په هغه هیوادونه چې نږدې وو یا امکانات برابر وو ورتلو به ورته تشویق کول به موږ دوی.
بیا کله چې په افغانستان کې حالات تقریبا نورمال شول، بیرته افغانستان ته ولاړی کنه؟ هیڅ کلم ډیر وخت لپاره افغانستان ته نه یاستلی، تشویبی نه یاست چې کار وکړي؟
بله، سروان صاحب، ما هیڅ وخت وظیفه په افغانستان کې نه ده اجرا کړې. د زیاتره وخت د ټولنیزو رسنیو ګونګسې وي چې پکې خبرې کیږي چې ګویا زه افغانستان کې ما کار کړی دی یا کومه غټه وظیفه به ما شې درلودلې وي. خو زه په افغانستان کې ډېر وخت لپاره هیڅ وخت نه یم پاتې شوی. اکثره وخت یوې هفتې نه به زیاتره زه نه پاتې شوی، د لسو ورځو نه تللی یم. ځینې وخت د همکارۍ دپاره تللی یم چې د ملي تلویزیون سره مې همکاري کړې ده، او یا کوم غټ پروګرامونه به چې وو د غې د همکارۍ دپاره به زه تللی یم، یا به د فامیلو د لیدلو دپاره. نو د کار دپاره چې زه تللی وم هلته چې وظیفه اجرا کړم، ما هیڅ وخت وظیفه نه ده کړې په افغانستان کې.
اروپا ته ستاسو کورنۍ ولې لاړه؟
دا د جنگونو په خاطر باندې. هغه وخت چې مجاهدینو جنگونه او زما دوه ورونه پکې ډیر زیات زخمیان شول د جنگو په حالت کې، نو پس لغې نه د تداوی لپاره موږ راووتلو اروپا خاطر باندې ته پاتې شولې، د خاطر چې په افغانستان کې مجاهدینو جنگونه شول، بیا وروسته طالبان پسې راغلل. نو بیا زموږ هغه ژوند په همدغه هیواد کې هغه ادامه پیدا کړله.
تاسو ویل چې شپه کله نه وي چې بریتانیا ته لاړې، کوم خاطره مو پیاده دی هغه وخت چې په افغانستان کې وي؟
بلی، زما خو کېدای شي چې هغه ډېر کم څه مې په زړه وي. زما صرف هغه د هوایي بلاکونو کې موږ اوسېدلو هغه خاطرې زما په زړه دي، او زما هغه ورور چې زخمي شوله هغه خاطره زما په زړه دی چې زه په کور کې وم، د کړکۍ نه مې چې ولیدل زموږ یو همسایه وه، هغه زما د وړوکی ورور د څلورو کالو وه په هغې وخت کې، نو هغه په هغې کې رانیولی وه، هغه ډېر سخت لګېدلی وه، زخمي وه. نو هغه خرابه خاطره مې په زړه کېږي. نور داسې خی خاطرې زما به وروسته چې به زه افغانستان ته تللی یم، بیا زه خی خاطرې ونه لرم.
یعنی تاسو دې ماشومتوب خی خاطرې نه لرئ؟ هغه څه چې په یاد یم یو ترخه خاطره ده.
هغه ترخه خاطره د جنگونه و. زما سره دومره په زړه کېږي چې ماشومان وو او نه پوهېدلو چې جنگونه ولې کېږي او څوک د چا سره جنگ کوي، په څه جنگ دی. خو دومره پوهېدلم چې مور به مې ورته وي چې بیرون ته ډېر وځئ، ما دلته راکټونه لګي چې تاسو پکې خوښ نه شئ. نو دغه خاطرې زما زیاتره د جنگ حالت مې په زړه کېږي په افغانستان کې.
کله چې طالبان بیا واک ته ورسېدل، تاسو له اروپا څخه افغانستان ته ولاړئ، هلته مو څه تغییر ولید؟
نو تغییرات ما د د خلکو په ژوندونو کې اقتصادي غړ تغیرات ولیدل، خلک ډیر زیات غریبان شوي وو. د خطر هغه پیسې چې مخکې افغانستان ته راتللې د خارج نه هغه کمې شوې وې. زیاتره هغه دوستان چې ما په افغانستان کې لیدل هغوی نشته، هغوی زیاتره اروپا ته راوتلي وو. د غړ تغیر و نور غړ تغیر دا و چې نظام تغیر کړی و، هغه خلک چې لیدل کېدل جامو تغیر کړی و، څرقم خلکو جامې اغوستلې. صفر کوم چې ډیر زیات تغیرات کړی وو، هم مثبت هم منفي تغیرات ما لیدلی شوی. نو زیاتره تغیرات چې زما په آن باندې چې ډیر زیات دردناک و، هغه دا و چې مکتوبونه دروازې بندې وي.
که څه هم دا ستاسو خپل حق ده چې چیرې سفر کوئ، چیرته ځئ، مګر ځینو در باندې انتقادونه وکړل، ولې؟
انتقاد دوی په ځای دی. زه فکر کوم چې زه همیشه لیکنې کوم. زما په پایل کې ما تاسو ته وایم چې ما خپل زده کړې ما په انګلستان کې کړي، خو زما زده کړې ټول د افغانستان د تاریخ په کله باندې دي. نو زه د افغانستان د تاریخ کې ما کوشش وکړم چې خپل ځان خپ پوی کوم چې زموږ تاریخ څه دی، چې اقلا یو ورځ بحث په ولرم او شم کړی چې د تاریخ نه اقلا خبره وسمه. نو بیا ما د اند جمهوریت په وخت هم د طالبان راغلم، ما به همیشه ډیر زیات لیکنې کولې او زما لیکنې به ځینو خلکو د انتقاد په سترګو ورته کتلې، د خاطر چې زما به څه شي چې هغه فکر کې راتلل او ما به باور په دلودل چې دا حقیقت، ما به بغیر د یېرې نه بابا هغه لیکنه کوله. نو ځینو خلکو ته به دا زما هغه جرأت یا زما هغه لیکنې به ورته دومره خوند نه ورکوله، دې په خاطر باندې چې دوی فکر کوله چې زه کېدی شي چې زه د طالبانو د رتاک څخه ډېره زیاته خوشحاله وم او زه د دوی ملاتړ کوم. نو همدې په خاطر باندې زه فکر کوم چې دوی په ما باندې چې انتقادونه شروع کړل، یو دلیل دا و چې زه همیشه به په پښتو باندې غږېدلم، لیکنې به مې چې کولې زما به همیشه اعتراض به زموږ په مخکینیو مشرانو باندې و چې ول هغوی ونه شوای کړی چې زموږ هېواد هغه ستراتیژي هغه خواته بوزی چې نن ورځ ځوانانو کولای شوای چې خپل هیواد کې راشي، کار وکړي، عمل ته زحمت وباسي. موږ غونډه په اروپا کې دلته تاسو زحمت په اروپا ته وباسو، ولی موږ نشو کولای دغه زحمت خپل هیواد لپاره وباسو. دا غشن او چې زما د لپاره به ډیر زیات پښتني ایجاد اولی زما په فکر کې، او ما به ملامت بیا زمو خپل رهبران بولل، مخکینی رهبران. زما اندیغه په خاطر باندې ما به لیکنه کولای او دوی به انتقاد د دې دلودل چې تک دا انتقادونه کوي، نو دا معنی ورکوي چې طالب پلوي. نو بیا ما خپل لیکنو ته ادامه ورکړی دا کومه چې هر فکر ته بیا مې احترام لرم، هر څوک چې هر فکر کړي مهمه خبره ده چې موږ تاسو خپل فکرونه سره شریک کړو، ترڅو دی بل د فکر نه وشو کړی چې زیاتره څوک زده کړو نه وکړي.
تاسو لیکنې یوازې په ټولنیزو شبکو کې کوي او کنه تاسوونه مهمه آثار هم لري؟
بلی، ما لیکنې ډېرې زیاتې کړې دي په ټولنیزو رسنیو کې. همیشه زه لیکنې کوم او زیاتره وخت ستاسو بسونو کې او نورو تلویزیونونو بسونو کې زه هم راځم، برخه پکې اخلم. او دغې د څنګ سره که تاسو زما نوم هغه کې کتاب لیکل شوی دی، زه دغې کتاب عمومي هغه نه یم، خو یوه برخه مې د کتاب کې لیکلې ده. هغه زیاتره د افغانستان د استخباراتو په کله باندې ده، چې د افغانستان استخبارات څه رقم چلیږي او ولې زموږ استخبارات دومره ضعیف دي چې هر ورځ زموږ تاسو په هیواد باندې دا رقم پردي هیوادونه راځي او عملي کوي. او دغې د څنګ سره زما خپل ډاکټرا ده چې هغه ما تر اوسه پورې کتاب ته نه ده بدله کړې، نو هغه کار باندې روان دی چې هغه زه هم د کتاب په شکل باندې بدله کړم. او نور مقالې مې لیکلې دي، زیاتره په انګلیسي باندې دي. نو که څوک جالبیت لري کولای شي چې که د افغانستان د امنیت پکلا باندې غاری لیکنی وکړي، نو اکثره وخت کېدی شي چې زما د نوم سره دوی مخامخ شي. بیا
څه کې مو ماستری وکړه؟
زما ماستری سروان صاحب د افغانستان د امنیت په برخه کې ده. نو زما هغه مکمل پلاتون د افغانستان د امنیت په برخه کې وي. په همدغه خپل انګلستان کې د انګلستان په پنتون کې مونږ دلته درس ورته وي.
څنګه بوله امنیتي مسایل سره دلچسپي پیدا شوه؟ ومن د شزینه طبقه ل امنیت او جنگ او دغه مسائل سره ډیره لیوالتیا نوي.
بالکل اندی په خاطر باندې چې په دې باندې پویډرم چې موږ تاسو هغه غړترین نمګړتیا په افغانستان کې چې ما تاریخ لوستل هغه موږ تاسو امنیت وو او اقتصاد وو دغه دوی برخي وي چې ما ورته ډیر جالبیت درلودل چې په دې باندې هم په اقتصاد باندې ځان پوی کوم د افغانستان په امنیت باندې ځان پوی کړم نو د امنیت په برخه کې ما هغه صحیح ایجوکیشنل هغه شکل باندې چې څو غالي چې تدریسي غالي په پوی شي نو ما خپل ځان تدریسي باندې غوښتل پوی کوم چې د یو هیواد خپل امنیت څه رقم کولای شي چې څوک بهتره کړي کوم لیارې ورته بهتره دي نو دا پلاتنې وي چې ما غوښتل خپل ځان باندې پوی کوم خصوصا د افغانستان امنیت چې هر ځلې زموږ تاسو نظامونه بدل شي چې موږ تاسو ورته وګورو اند مجاهدینو د وخت تر نن ورځې پورې حوالی شای چې بدلیږي په افغانستان کې هغه زموږ تاسو امنیتی برخي دي او زیاتره وخت هم د امنیتی برخي دي چې وی به د هیواد ټول وګړي ساتي نو ولې زموږ تاسو همدغه امنیتي برخې زموږ تاسو هیواد یا زموږ هیوادوال نشي ساتلای نو دا څه و چې ما پکې خپل تخصص پکې واخستلم
د ډاکټرا موضوع هم داده
بله بیا د ډاکټرا موضوع زما د امنیت شورا پکلا باندې ده د افغانستان د امنیت شورا پکلا باندې بیا ما خپل ډاکټرا پکې ولوستل چې د افغانستان د امنیت ماشینری څه رقم چلیږي او ستونزه په کوم ځای کې ده چې هر ځلې دوی پکې ناکامیږي نو په همدغه برخه کې بیا ما خپل ډاکټرا پکې واخستل تیسس د ما هم دغه ده
طبعا چې هغه به په انګلیسي ژبه وي تیسس مو او څنګه چې تاسو اشاره وکړه نور آثار مهم اکثره په انګلیسي دي خو فکر نه کوئ چې تاسو اصلي مخاطبان افغانان دي چې وګورئ لدینا زده کړو وکي څه پروګرام نه لري ورته چې په خپل ژبه واړوي
اصل په سلو کې پروګرام لرم په انګلیسي ژبه باندې دی بلې او فعلاً زه حتماً اجبارم نو داس ما پلان دی چې دا کتاب ته بدلیږي او دا بیا زموږ افغانان کې چیرته جالبیت د امنیت سره لري او غوړي ځان پوی کړی کول شي چې بیا دوی د دې کتاب نه هم خپل استفاده ونه وکړي او زده کړه ونه وکړي
اوس په افغانستان کې ډېر بدلون راغلی دی په څه بوخت دی
بلې افغانستان کې خو ډېر بدلون راغلی دی زه په لندن کې زما د خپل شرکت ته زه د دې څنګ سره چې ما خپل درس وي ما خپل تجارت هم پیل کړی دی او دلته کار کوم په همدې خپل شرکت کې نو خپل هغه ځان مې مصروف کړی دی پکې
نو غواړی چې خپل شرکت په باره کې مو وست شاید زموږ ځینې اوریدونکو ته چې په وطن کې دی هغوی ته جالبه وي چې هلته جونی اجازه نه لري چې شوانځي ته یا پوهنتون ته لاړ شي اما دلته یوه انجلۍ یا یوه ښځه کولی شي چې په خپل شرکت ولري
بل یو دا یو څه و چې وقت سروان صاحب ما ته اول ډیر جدران را کوي چې کاشکې چې ما هم دغه کاروبار یا دغه تعلیم هر څه ما په خپل هیواد په منځ کې کړی وای او د دینه غزمو خپل هیوادوال یا زمو خپل هیواد ونه ګټه اخستی وای د چې موږ تاسو نورو هیوادونو ته کار کوو خو متاسفانه هغه شرایط د رقم برابر شوی دی چې مجبور یم په دغه هیوادونو کې هغه خپل د ژوند لپاره خپل کار وکړو نو زما د شرکت ته موږ واردات او صادرات کوو دلته شرکت می نسبت ډیر شرکتو سره موږ اوس دلته په انګلستان کې غټ نوم ورته جوړ کړی دی تقریبا سلو کسان دلته کار کوي زما سره او پلان لرم که چې ته په افغانستان کې د انجونو مکتوبونه را خلاص شي او زموږ بانکینګ سیستم به تفعال شي راړه شم افغانستان ته همدغه سرمایه گذاری چې موږ په انګلستان کې کړی ده د دې برخه سرمایه گذاری په افغانستان کې هم وکړم زه چې تللم افغانستان ته اخري ځل باندې زما پلان هم همدغه و چې زه وګورم چې کوم امکانات برابر دي په افغانستان کې خو متاسفانه بانکینګ سیستم فعلا نه شته دی نو د زیاتره تاج ران د پاره ډېر ستونزمنه خبره ده چې موږ وشکرای چې د سرمایه گذاری وکړو یا شرکتونه یوسو یا د کاروبار وکړو چې وخت چې بانکینګ سیستم فعال نوي
د خپل د تجارت ترڅنګ شرکت ترڅنګ نور څه کارونه لري څه هابي لري
زما هابی رښتیا تاسو ته مزه ځنې خلک ویوي چې ورکهولیک لکه زه ډیر ځار کار کوم زیاتره په کار باندې بوخته اوسم او چیرته بیا وخت پیدا کړم سپورت کوم د غیر څنګ سره چې زیاتره وخت فکر د پاره ډیر خدای موټر چلول مې ډیر زیات خوښیږي چې موټر وچلوم را راشم چیرته لري او سفر وکړم خوښیږي مې نو داسې هابي نشته دا چې زما نوي خوښه کتاب لوستل مې خوښیږي خو بس نه مې چې ډیر زیات په کتابونو باندې ځان بوخ کړی و ځینې وخت انسان وی چې لږ ورنه تفریح هم وکړم خبوي نو کتاب لوستل مې ډیر زیات خوښیږي لیکنې مې ډیر زیات خوښیږي چې لیکنې وکړم په مختلفو موضوع باندې او زما زیاتره که چیرته په ټولنیزو رسنیو کې څوک ما فالو کوي زه زیاتره وخت لیکنې کوم چې نور انجونې یا نور خلک تشویق دې ته کړم چې په دې فکر کې ما اوسئ چې تاسو جنۍ یاست یا هلکه یاست یا د څه رقم غریبې کورنۍ نه یا د پیسهدارې کورنۍ نه یاست همیشه یو غټ هدف ځانته په ژوند کې وټاکئ او هغې هدف دپاره کار وکړئ او هر څه شی امکانات شته دي نو زیاتره زما لیکنې د تشویقي لیکنې وي چې زیاتره نجونې زیاتې غواړم کوشش کوم چې تشویق یې کړم چې دوی د دې دپاره دی باید نه په تمه کېږي چې دوی سبا ورځ واده وکړي او د واده نه وروسته دوی ښه ژوند ولري دوی کولی شي چې خپل ځان دپاره هم یو ښه ژوند موافقه ژوند خپل ځان دپاره را تیار کړي که چېرته دوی صرف خپل ځان دپاره یو غټ هدف کیږي نو زما زیاتره لیکنې د نجونو ته متوجه وي او هغوی د تشویق دپاره متوجه وي
پوهنتون د دورې یا د ښوونځي د دورې کومه جالبه خاطره که ذهن ته درځي
زه په مکتب کې چې وم ډېر آرامه وم او ډېره زیاته عاجزه وم نو ما به زما دوستان ډېر کم درلودل په مکتب کې زیاتره وخت زه به چې مکتب ته تللم هغه ماشومان به ځینې وخت ځبرولم نو د مکتب په دوره کې زما هغه عاجزي د خاطر چې ما هغه څومره جرات چې په کار ما نه درلودله نو بیا د هغې دپاره به ما ډېر کار وکړه چې زه هغه قلم جرات پیدا کړم چې وشمه کړی د خپل ځان دفاع وکړم او وشمه کړی چې خبرې وکړم بیا د پانتون په دوره کې ما ډېره ښه دوره درلودله په همغې دوره کې بیا ما وشمه کړی زیاتره جرات ولرم چې خبرې وکړم او څوک پرې نږدمه چې لکه ما خفه کړي د مکتب دورې نه نو ما به ډېر غټ فرق خپل ځان کې احساس کړله نو ښې خاطرې لرم د مکتب د دورې نه هم او د پانتون دورې نه زما ښې خاطرې دادي چې ما به همیشه ډېر زیات کار کوله ما به فول تایم درس وی فول تایم به مې کار کوله هر څوک چې ډېر زیات کار وکړي زه فکر کوم چې کولی شي چې ډېر څه ترلاسه کړي نو زما د پانتون دورې په وخت کې او اوس هم چې د زه کار کوم د غیر څنګ سره ما به خپل هغه ډاکټرا کوله دا اسانه کار نه دی ډېره زیاته ستونزمنه خبره ده که څه هم ډاکټرا زما لږ وخت ونیوله ما نه شوای کولی چې زر یې خلاصه کړم تقریبا څو کاله یې ونیول تر څو چې دا زما اوس نوی تکمیل شوله نو ډېر زحمت هم ورته وایستل خو زه فکر کوم چې وروسته د هر زحمت انسان کولی شي چې لږ راحت شي او خوشاله شي هم ورباندې
د کرکټ اوس هم مغسی مینواله یاست اوس هم تعقیبوي
بله سروان صاحب ما د کرکټ سره همیشه مینه درلودله اوس هم تعقیبوم زما په زړه کېږي زه چې نوی کرکټ ته راغلم زما دپاره د ډېره زیاته ستونزمنه خبره وای د خاطر زه په تلویزیون باندې نه راڅرګندېدلم او په سوشل میډیا کې هم زما بکسونه نشته وو په هغې وخت کې مخکې د نه چې زه کرکټ ته راشم نو ځینې وخت به د سفارت نه کومکس زموږ د غونډو نه راووتله بغیر له هغې نه زه په ټولنیزو رسنیو کې ما به خپل مخ هم نه ښودله نو زما دپاره ډېره زیاته ستونزمنه خبره وه چې زه یو دم راشم او تلویزیون ته راووزم او بیا په کرکټ باندې خبرې وکړم او تلویزیون ته راووزم نو زما دپاره ستونزمنه خبره وه خو څه وخت چې راووتلم ما د کرکټ څخه نورم مینه را پیدا شوله بیا کابل ته راغلم شپږیزې هغه ګیمونه مې ولیدل په هغې وخت کې زه متوجه شولم چې دلته اصلا مېرمنې ډېرې کمې دي نجونې ډېرې کمې راځي او ډېرې زیاتې مینه والې به نجونې وي د کرکټ خو ګراوند ته به څوک نه راتلل نو بیا زما په زړه کېږي چې په همغې وخت کې ما د کرکټ بورډ سره خبرې وکړې ما داسې وکړی چې د ټولو نجونو ته ټکټونه مفت کړی زه پیسې ورکوم د ټولو نجونې چېرته مراغله تللی نو بیا اوغوی مهربانی وکړه په خپل یوه چینه موږ ټول جنو ته مفت کوو خې موږ به اعلان تیر کو چنجونی کولای شي چراشي د لوبې د نږدې نه دلته رایګانی وګوري نو بیا ډیره ځات جنونه راغله تشویق شله خصوصا چې ورو ورو نور جنونه لیدلې زه چې ګران تر وته مزه یو د اولینو افغان جنونو نو مې چې په کرکټ باندې راوته په کرکټ باندې می خبرې کولی خلک ته ډیره ځات جالب او اول خو وی چې ته په کرکټ نه پیږې نو ولې په کرکټ باندې خبرې کوي خزه د کرکټ څه څه دي دا یو تابو چې موږ ماته کړل ورو ورو جنونه هم په کرکټ باندې هم په خبرو باندې راغله او تشویق شول چې راشي په کرکټ باندې وغږیږي او نه یریږي د سپورت نه سپورت نه د نران د پاره نه دی موږ جنونه هم کولای شو چې چیرته نن ورځ نه په کیلو بیږي خو کولای شو چې خپل هغه خپل نظر ور سره شریک کړو ډیر زیات کسان چې سروان سره خپل پورپا کې هم وو زما د رتاکس را کرکټ ته مخالفین ډیر زیات ور سره مخامخ شول مز مخ خپل پورپا کې ډیر ژورنالستان نیولې ته ډیرو کسانو پر مخالف وو چې ولې یو خزه په کرکټ باندې غږیږي یا مباصره غاری چې په ځان مباصره و بولی دا ولې خبرې په کوي په کرکټ کرکټ خود نه رانو د کرکټ باندې خو خزه نه پیږي خو بیا هم ما به د ټولې خبرې یو طرف ته کولې ما به خپل فعالیت ته ادامه ورکول چې نه ما وي موږ باید دغه تابو باید ماته کړو چې انجونې وشي کړی جرات را پیدا کړي چې هم د کرکټ میدان ته راوځي هم وشي کړی خبرې په وکړي نو زما د پاره اول کډیره سخت او بیا وروسته ورور نور انجنیم راووتل بیا اسانه شول نو بیا په مګه وخت کې و چې ما شاخ پیدا کړ دې ته چې کرکټ ټیم هم ولرم په ری وخت چې ما دې درخواست وکړلې چې تر اوسه پورې هیڅ خزانه ده را مخته شوی چې د کرکټ ټیم واخلي ما زه غواړم رواي خلم نو په بیا په شپږیزه کې بیا ما خپل ټیم واخستل بیا خپل پلیران هم دلودل نو ځکه ما د پاره یو غټه خبره و ده صرف دې د پاره ما د کار کول چې نور انجونی هم تشویق شي چې نه صرف نرینه کولای شي خزینه هم کولای شي دغه کار راځي چې یو بل تلاش ورکړو او تشویق یو بل سره او وروسته دغه نه بیا هر کال زما په ځری کېږي چې د کرکټ تیمونه به چې خرڅېدل زما سره به تماس نیول چې سکل تیم اخلي او بیا به پلیران به کوشش کول چې د ما تیم تراشي او زه دوی واخلم په خپل تیم کې نو دا یو ښه احساس و چې دا صرف ما د ملاتړ لپاره د کار کول او د زما بزنس خو په انګلستان کې و زما د لپاره کوم تجارتي اعلان یا تجارتي ګټه ماته نه راسوله دا زیاتره د دې لپاره و چې موږ تاسو لوبغاړي او د کرکټ تیم زیاتره تشویق شي
که ده سفارت ده کاری تجربه پاره همو ویست. سنگه تجربه وی؟
تجربه دیره خواه تجربه وی. ما دیرت ورنزده کرل. زی مخی دیگینا چی سفارت تراشمه. ما دست فکر کوله چی سفارت لکه موږ ډېر ښه کارمندان درلودل خو ځینې داسې کارمندان موږ شته وو چې هغوی اصلا لیک و لوست نه وازده خو په واسطه باندې راغلي وو کېدای شي چې د یو قمندان یا د رئیس یا د وزیر د یو چا زوی وه یا خپلوان یې وو هغوی به یې رالیږل بیا هغوی تعلیم کچه ډېره زیاته ټیټه وه نو زما دپاره ځینې وخت به ډېره ستونزمنه خبره وي خو هغوی به په لوړو پوستونو باندې راغلل موږ مجبوره وو چې د هغوی د لاسته لاندې کار وکړو او د یو چا د لاسته لاندې کار وکړو چې هغوی خپله لیک و لوست نه ویزده او تعلیم خینی وکړه ډیره زیاته سخته تمامیدله نو زما په ځری کې یو ځل زوار غلم زموږ سفیر صاحب په غو وخت کې ما وی چې سفیر صاحب ما وی زما باندې یو څوک پاس واکمن دی چې هغه ما خپل راضی ما ته د پاکټ د خط را کوي ما ته وی د پاکټ په څیر باندې زما نوم او آدرس ورته ولیکه ما وزه دغه د لاست لاندې کار کوم وی چې زه خپل ما ماستری دلوده په ما زما ماستری لرم او د یو بي سواد د لاست لاندې کار کوم نو غوی وی چې دا د افغانستان بدبختی ده چې نن ورځ متاسفانه په واسطو باندې خلک را لیږي هغه ته نه ګوري دوی چې انسان څومره زده کړی او څومره بلد دی په کارونو کې نو د سفارت دورې ماته ښه تجربه دی راکړه چې زیاتره زه د افغانانو سره بلد شولم د دوی د فکر سره بلد شولم که څه هم زه په انګلستان کې اوسېدلم ما د پاره زما بیخي هغه فکر ما داسې فکر کوله چې دا یو انګلیسی سیستم به وي نو د سفارت ماته د دې امکانات برابر کړ چې زه افغانان او د افغانستان سیستم خصوصا د دفتري سیستم په دې باندې زیاتره زه ځان پوه کړم.
بله ډېر مننه
تاسو نه ډېر ډېر زیاته مننه.
په کونړ کې د سرپرست حکومت ته پوهنې رئیس مولوی محب الله حیدری د ودانې پرانیستي په مراسمو کې ویل د خاص کونړ ولسوالۍ اړوند د لوټانو لومړني مختلط خونځي کې اوس مهال په سلګون نجونې او هلکان زده کړې کوي چې د ودانی نشټوالي په وجې درسي بهیر د خند او ځن سره مخ وو. اوس ورته د بهر میشتو افغانانو په مالی همکاري چې شاوخوا 2 میلیون افغانۍ کېږي ودانی جوړه شو. خاغلی هیدری وړاندې وویل
تعمیر تکمیل شو عملا په کې زمونږ د ولس بچي بل درسي بهیر مختوړي دغه ودانی خو 2 میلیون افغانۍ په مصرف شوې دي ټول نه او تاقونه لري چې د یک به یو اداره وي او نور به درسي خونی وي
د مرسته کوونکو بهر میشتو افغانانو په استازي توپ ولی فرهاد وای د دریم خونځه د چی ورته ودانی جوړوي
تقریبا دریم مکتب د سکل مو کې افتتاح کو پروس کلم په زرمت کې په مکتب افتتاح ک دوه هفته مخ کې په سید کرم پکتیا کې او نن په کونړ کې او هله لره ماغه افغانان څخه افغانستان نه بهر دي هر څه د وسه کېږي د معرف په برخه کې مخصوصا
د لوټانو لومړنی خونځیز د کوونکو د ودانی په جوړیدو خوختی د شپږم ټولګي زده کوونکې زاکر الله
مخه چې ماتب جوړ شوی نو مخه مو کې تاسو باران ورودو چې باران وشو مو کوم ته لګرمي واغ او یا ساتر باندې اوس مو تعمیر جوړ شو او ډی خوشاله سو نو مشکل مشکل نشته هره شل
د سیمه اوسیدونکې باید د تعمیر د نه موجودیت په وجې لاولادونو ډېرې وختونه خونځې او درسونه پاتیو قومي مشر محب الله
دا مکتب د جوړیدو نه مخکې په دې ساحه کې ماشومان په دې اوار میدان باندې کې ناستل چې د یخنۍ او د ګرمۍ قربانیانو حتی د سیمه موسم راغلي دي چې ماشومان سره راغلي دي او یو ساعت درس یې اخستې دي د یو ساعت نرسته بعد راغلي دي باران راغلي دي او ټول ورځې په کور کې تیر کړی ده
د یادونه د چی په کونړ کې له 1500 زیات خونځي موجود دي چې ډېرې ودانۍ نه لري او کومه چې په تیر وختونو کې تعمیرونه جوړ شوی هغه هم یا د زده کوونکو وسنی شمیرته جواب نشي ویلې او یا هم بیا رغول ته